کی یا په واشنگټن کې یو لوی طوفان رامنځته شي، یو زلزله رامنځته شي. دوی وایي چې په عمومي توګه په طبیعت کې ټولې پیښې یو په بل مرتبط دي. نو ما خپل همدا اثر لوستی و، او یعنی د فزیک د مطالعې تاثیر و چې ما ته هم الهام راکړی او هم په ما باندې تاثیر کړی دی چې دغه مسله ما دلته په یو نوه په دې شعر کې ځای پر ځای کړې ده.
دا اوس د کوانتوم فزیک اثر باید وبولو، که دغه د موږ پخوانۍ شاعري کې خو هم داسې یو تمایل ډېر دی چې انسان او کائنات او بلکې ټول کائنات یو واحد شی وبولي. ای عبدالرحمن، جهان ټول عبدالرحمن دی. نو که ټول جهان عبدالرحمن وي، نو که د دنیا په یو بل کونج کې یو مرغۍ والوزي، نو عبدالرحمن باید متاثره سي، ځکه چې دا یو واحد سلسله ده، کنه یو وحدت پکې دی. څنګه دغسې تعبیر یې نشو کولی؟
دلته چې کوم څه ما راویستی و هغه فقط د هغه څه نه و چې ما لوستی و په فزیک کې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په کوټه کې د ملګری لیکوال په نامه ادبي ټولنه د هرې میاشتې په لومړۍ او پنځلسمه نیټه غونډې کوي. د دې ټولنې غړي پر بېلابېلو ادبي موضوعاتو بحثونه کوي. په تېره غونډه کې د کره کتنې یا نقد په اړه بحث کړی او په دې غږېدلی دی چې په پښتو ادب کې ولې مستقل نقد وده نه کوي. زموږ همکار برکوال ماخیل چې دې غونډې ته ورغلی و، دغه رپورټ یې ورباندې برابر کړی دی.
ملګری لیکوال له تیرو شلو کلونو راهیسې پر لپسې 15 ورځنۍ ادبي غونډې کوي. د نقد لپاره په ځانګړې سوې غونډه کې لیکوال او شاعرانو تر ډېره په ادب کې د خپلو تجربو او لږو ډېر د نقد د اصولو په رڼا کې پر کره کتنه خبرې وکړې. پروفیسر برکت شاه کاکړ وویل د تخلیق او تحقیق لومړی محرک نقد دی. کله چې مو لیکوال ځیرک نه وي، نو په ذهن کې یې پوښتنې نه پیدا کېږي. هغه بیا نه یوه لیکنه په انتقادي نظر لوستلی سي او نه په انتقادي فکر ښه ادبیات لیکلی سي.
تنقید د تحقیق لپاره نوي سوالونه راپورته کوي او د تخلیق کې دننه چې کوم نور گنجایشونه دي هغه گنجایشونه هم خلاصوي. نو زما په نسبت باندې زه دا وایم زموږ سره ستونزه خالي داسې نه ده چې موږ د تنقید روایت چې دی هغه کمزوري پاتې شوی دي. نو که تنقید کمزوري پاتې شوی دي، نو د دې مطلب دا دی چې د تحقیق او تخلیق هم کمزوري پاتې شوی دي. محرک چې دی هغه تنقید دی بنیادي طور. یو شی ډېر ضروري دی، زه په خپل سره کوم شی سره اتفاق لرم. نقاد باید دوی خو بیان ولري. یو خو چې هغه یو درېمان سړی دی، هغه جج دی او هغه چې دی هغه خپل احساسات لري. نو که زما د علمي تاریخ پر درواغ ولاړ وي، نو زما به علم سوي. دویمه خبره دا ده چې ته چشته لې.
لیوال نورزی وویل زموږ په معاصر ادبي میدان کې دا یوه لویه ستونزه ده چې د ادب په هره برخه کې متخصص او پوه کسان نه لرو. د نقد په برخه کې کار کوونکي کسان مهم مستقل د نقد په برخه کې کار نه کوي. وایي کره کتونکي باید هغه څوک وي چې د ګټورو ادبیاتو له ارزښت مو خبر کړي.
تنقید چې دی دا هم زه فکر کوم چې دا هر چا کار به هم نه، ځکه چې دا کوم چې سړی چې هغه دا کار وارد نه یا ډېر کار پکې کړی نه یا له هغه معروضه یا د هغه حالاتو خبر نه، نو هغه سړی هم نشي کولی چې په هغه اندازه تنقید وکړي یا په هغه اندازه کره کتنه وکړي کوم چې سړی دغه کار وارد سړی یا پکې با خبره سړی. نو اصل خبر دا ده چې کره کتنه چې زموږ کومه کره کتنه هغه باید چې داسې اوسي چې هغه کوم څوک چې دغه کار اهل وي یا هغه باندې څه ولد وي یا په هغه څه کار کړی وي، هغه سړی کولی شي چې بیا د هغه کره او کوټه سره بیږي.
پروفیسر جاوید اقبال اقبال تازه د نومیالي لیکوال همیش خلیل د کار او ژوند په اړه د دکتورا سند اخیستی. جاوید اقبال وویل یو قوي انتقادي روایت په ژبه کې د شو ادبیاتو د پیدا کېدو سبب کیږي، خو وايي په پښتو کې نقد په خپل نیستمندۍ ادبیات به متشتمن کړي.
لکه لوی ادب چې د هغه د تنقید په وجه په وجود کې راځي، اوس پښتو کې کوم جوګورو پښتو کې صورتحال چې د هغه مات دومره زیات تسلی بخش نه ښکاري. د تنقید چې کوم په پښتو کې معیار دی هغه زما په خیال بېخي
حافظ رحمت نیازی وویل په ادب کې نقد تر تحقیق او تخلیق زیات ارزښت لري، ځکه چې وایي نقد د ګڼو آثارو له منځه شاهکارونه راایستلی سي او که نقد نه وي، نو د ښو ادبیاتو معیار ټاکل به هم ګران سي.
که چیرې تنقید نه وي، تخلیق مخ په وړاندې نور نشي تللی. چې کله دا تنقید چکی ووځي او ښه اوبه دغه شان ووځي، بیا هغه مکمل او ثابت فنپاره چې کومه دغه میدان ته راځي. د نقد لپاره دا ضروري دي چې مطلب هغه به غیر جانبداري او کوم فنپاره یو بل شی بین ترغلی دغه په اهمیت او دغه په توان او دغه په شی باندې خبري نو بیا ما په خلک تنقید ډیر اهمیت لري او ډیر پیدا کی
نقادان وایي ک نقد د یوې لیکنی یا شعر نمګړتیا او ته ډیره ګوته نیسي نو هغه نقد نه دی ځکه چې وایي نقد باید لډبرې د اضافي موادو د توجلو او د غمی د برابر سره کولو کار وکړي یوسف ساحل وویل په پښتو ادب کې هم تر سالم نقد نمګړتیا او ته ډیره توجه کیږي
تنقید داسې مثال لري لکه څوک چې باغ ولګي او د دې تر شخص راشي نه کوي او شیدې شخص راشي پر صحیح بنیادو باندې ونه بیا د لاغه څخه لاغه باغ څخه د شبر توکوم نساتله په پښتو ادب کې تر تنقید او تنقید ډیره زیات دغه سوي ده ځین خلک تنقید پر دې بنیاد باندې کوي چې د یو لیکوال ش اړخ مسبخ اړخ بجای د منفي اړخ ډیره برسره کړی
حبیب الرحمن تاثیر وویل په پښتو کې نن سبا ډیر څه لیکل کیږي خو چې نه لیکل کیږي هغه نقد او په نقد کې مستقل اثر دی وایي په دې پرمختللې زمانه کې د ادبیاتو په شمول ټول علوم او چې رسیدلي خو په پښتو کې د ګوتو په شمیر د نقد څو اثر خپاره شوی دی
د وستمې پیړۍ په دغه پایل کې په دغه سو کلونو کې موږ په تنقید کې د تنقید په اړه باندې موږ ډیر ورسته پاتې یو د مثال په تور باندې که موږ د جنوبي پښتونخوا د دې سیمې ذکر وکړو نو صرف یوازې دوه یا درې کتابونه موږ لرو څوري چې تنقید ضروری ده د ادب د ځوان او د پند د هر اړخ ته پاره اغوري د غپن هم دوری نه د ضرورت لکه سوري چا تنقید ضروری
په پښتو ژبه کې د نقد د کمزوري حالت په اړه اکثر ویل کیږي چې لیکوال او شاعران مو نقد نس زغملای بهر ناصر وویل زموږ انتقادي معیارونه شخصي او دودیز دي خو کوم په ادب کې علمي معیارونه دود سين وزغم به هم پیدا سي او بې ځای مصلحتونه به هم لمنځ لاړ سي
که مطلب لیکوال برداشت نه لري د تنقید برداشت ول ناقد په خپل هم برداشت نه لري او که په لیک باندې تنقید کې دای شي باید تنقید هم نه وي محفوظ له تنقید په تنقید دی بیا تنقید وي ناقد په ځان کې برداشت وي راګي ډیر خلک موږ اوریدل د دې غیر معیاري کتابونو مارکیټ سره روان دي اوس کوم څه غیر معیاري دی لیک په وکه کې اوس موږ لیک سره نه کولی ولا بل سره په ویره کې یو
د ادبیاتو استادان وایي چې ادبیات که په محدودو چوکاټونو کې ایثار سي او پیغام یې تر دودیزو ژبنیو سیمهییزو او مذهبي پولو او تمایلاتو بهر د ټول بشریت لپاره نه وي نو ادبي ارزښت او پایښت به یې هم کم وي د نقد په اړه ما وویل چې تر څو پورې لیکوال او شاعران په فکري توګه خپلواک نه وي نقد او نقاد به هم په خپلواک انتقادي فکر د غوره ادب معیارونه ونه ټاکلی سي
موږ په پښتو ژبه کې چې نقد وده نه کوي یا مجموعي چې زموږ ادب له نورو نړۍ خو ډېر پاتې دی چې زموږ له څنګلوري ژبو له اردو فارسی ادبیاتو چې پاتې دی لویه وجه یې دا ده چې دلته د فکر ازادي نست نو ته چې یو فن پاره که خپله تخلیقه یې هم کې لیکې یې هم په هغې کې به هم ستا هغه شاوخوا ته چې کوم سیاسي حالات دي کوم مذهبي چوکاټونه دي کوم کلچر کوم چوکاټونه دي نو ته هغه په پام کې نیسي بیا یو شی لیکې نقاد هم وروسته بیا په هغه تناظر کې د هغه هم هغومره فکري ازادي نه لري چې بیا په هغومره پراخ نظر باندې دا یو لیکنه یو هغه شعر وتلي تر څو پورې چې د فکر ازادي نه وي په ټولنه کې په هغه ټولنه کې هېڅ نه فکرونه وړېدلای سي نه فکر واده کولای سي نه شاد بیا تخلیق کېدلای سي او نه یو نقاد بیا په لوړ فکری صلاحیت باندې هغه تللای سي
سره له دې چې په پرمختللې نړۍ کې د نوې ادبي تیوري پر وړاندې کې د نقد پر نوې رویشونو خبرې کیږي او له ماډرن او پوسټ ماډرن تیوریو خبره پر مختللې ده خو د پښتو ژبې علمي او ادبي بهیر ته په پام سره نقد یا کره کتنه هم لاله دودیزو او زړو چوکاټونو نه دراوتلې
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
اوس د یو حکایت د اوریدو بلنه درکو چې وشمه رشیدی لولي
آرام ذهن د بزګر ساعت په کادانه کې ورک شو پروړی ډیره وپلټله خو یې نه موند هلکانو چې د کادانې مخې ته شیطانی کوله بزګر ته وویل چې دوی به یې ومومي هلکان کادانې ته ننوتل او ټوله پروړی په بل مخ واړوله مګر ساعت یې ونه موند وروسته بیا یو کرار هلک چې له نورو بیل غلی ناست و راپاڅېد بزګر ته یې وویل چې د ته هم د ساعت د لټون اجازه ورکړي بزګر د کادانې ور ورته پرانیست او هلک یوازی ورننوود شیبه نیمه پس هلک را وود او بزگر ته ده هغه ساعت ورکرد بزگر ورته وویل عجیبه ده دوم رجر څنګه دی وموند هلک ورته وویل زه په کادانه که قرار که نستم او په پورا چپتیا که میغوا گونیو چه ده ساعت ده ټک ټک زایی صحیح کرم
موسیقی
د بشار د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د تیرو اونیو په بحثونو کې مو د زیګموند فروید د ژوند په باب او د هغه د ځینو اساسي نظریو په باب خبرې واورېدې. تاسې واورېدل چې فروید د انسان ذهن او روان د شعور، نیم لاشعور او لاشعور په درې برخو ویشلی دی. دغه راز وام واورېدل چې دی د انسان شخصیت د ایټ، ایګو او سوپر ایګو په درې برخو ویشي چې له ایټ څخه تر یوه حده پورې د نفس اماره معنی اخیستی شو. ایګو یې مصلحتګر عقل بللی شو او سوپر ایګو یې که نفس لوامه یا په اوسنۍ اصطلاح وجدان وبولو نو ډیر به نه یو تېروتې. استاد نجیب منلی په روانه خپرونه کې د فروید د یو بل ډیر مهم مفهوم یعنی د اودیپ د عقدې په باره کې خبرې کوي او دغه راز د خوبونو د تحلیل لپاره مو د فروید له طریقو خبروي.
زیګموند فروید چې ارواپوهنې ته څه ورکړي دي، یوه یې ډیره مهمه د هغو درې قوو پیژندنه ده چې په خپله شخص دی یا زه، او د شخص غرایز دي یا دا په انګلیسي کې ورته اډ وی، او درېیمې چې تر ما پورته یا سوپر ایګو یا اوبر ایګ. دا درې قوې دي چې د انسان روان تنظیموي. د انسان په ستونزو کې د فروید په نظر تر ټولو مهم نقش چې لوبوي هغه غرایز او د خوند اخیستلو غریزه تر هر څه مخکې ده.
چې د انسان په روان کې منبع هغه اېټ ده، چې تاسو وویل
چې د انسان په روان کې منبع هغه اېټ ده. نو دلته د ډېر ژر تقریبا په 1890 کال کې چې د نشورات نه پیدا کړي، د یوې عقدې یا د یوې غوټي په باره کې خبرې کوي چې د خپل ځان د تحلیل نه پیدا کړی ده، او هغه غوټي ته د وروسته د اودیپ د غوټي نوم کې خوده.
استاد منلی، دغه عقده یا غوټه ما یو نیم ځای ګورو هم لوستی دی، د کلمې لپاره په پښتو کې پر حال یو خو شاید جنو اریدونکو ته د خپل ناشنا شي. زه چې خپل کوم تعبیر زین لرم، دا اسانه تعبیر تاسو د منلو ده کنه، ځکه چې که خوده و پیژندل شي نو د اودی په خوده به هم بیا په اسانه و پیژندل شي. دای خو تاسو ویل چې دای وایي چې د انسان پر روان کې یو دیټ په نامه یو ساحه شته چې هغه ټولې د انسان هغه دی رندې غریزې دي او هوسونه دي، خو دا هوسونه بیا په واقعي ژوند کې پوره کېږي نه، دا غرایز چې دي اشباع کېږي نه په پوره ډول، نو یو قسم سرکوبي شي. انسان لیونۍ ارزوګانې لري خو لیونۍ ارزوګانې پوره کېږي نه، بلکې جامع نه پرېږدي، عقل نه پرېږدي دا شان، او هغه سرکوبي چې نه د دې څرګندولو چانس نشته. نو دا چې سرکوب سي دا لاندې لاشعور ته ننوځي او په رواني انرژي بدل سي او رواني مشکلات هم پیدا کولای سي، ځکه چې ډیره عظیمه انرژي ده او ناراضه انرژي ده په عین حال کې. آیا اقدام دغه سي او شاید دغه تعبیر صحیح دی؟
دا تعبیر تر ډیره حد صحیح دی. هغه انرژي چې لاشعور ته تمول کیږي او هلته پاتې کیږي، کچیر د څو بلا بلو غریزو د څو بلا بلو ستونزو مجموعه ای، نو هغه یو غوټه جوړیږي. که یو ساده مسلې هغه اکثر په غوټه نه بدلیږي، مګر کله چې ډیر شان سره یوځای شي هغه په غوټه بدلیږي، او د دې غوټې سپړل د اکثره د رواني ناروغي او د تداوی یو لار ده.
نو دې ته چې د عقدې نومر کړی دی د کمپلیکس، یا د موږ اوس په پښتو کې غواړو چې غوټه ورته وایو، دا هم په حقیقت کې یو څوارخیزوالي ته اشاره ده.
څوارخیزوالي ته اشاره ده. اساس یې دا دی چې د فروید په نظر د انسان د ټولو غرایزو مور جنسی غریزه ده. انسان غواړي چې خپل جنسی غریزه د عمر په ټولو برخو کې ارضا کی، او دغه ارضا همیشه ممکنه نه وي. په دې غریزه کې لومړی چې انسان دنیا ته راځي او لومړی تماس نیسي هغه د خپل مور سره دی. نو په انسان کې ډیر ژر په لومړی وختونو کې د خپل مور سره د جنسی ارتباط یو غریزه پیدا کیږي، او د دې په مقابل کې
نوزیږي ماشوم سره،
او د دې په مقابل کې یو بل قوت هم شته چې هغه پر رقابت کې دی ورسره، د انسان سره، د ماشوم سره، چې هغه پلار دی. پلار د مور سره یو ارتباط لري، او دغه ارتباط زما او د مور ارتباط ترمنځ یو معنی ایجادوي. لبل لوري پلار د قوت خاوند هم دی، په کورنۍ کې معنی کوونکی قوت پلار دی. نو په دغه خاطر باندې په نارینه کې د مور سره مینه چې جنسی مینه ده په اصل کې او د پلار سره یو ډول دښمنی پیدا کیږي ځکه چې پلار په رقابت کې دی. وروسته چې پلار د یو حامی او د یو مدل شکل هم غوره کوي او هغه درې مساحه د روان چې تر ما پورته ورته ویل کیږي
یا په ډېره عامیانه تعبیر سره وجدان تقریبا
د وجدان دا نقش هم لوبوي. پلار ممانعتونه ایجادوي او د ممانعتونو دپاره ارزښتونه ایجادوي. نو دا ټول شیان سره یوځای کیږي او یو غوټه ترینه جوړیږي. فروید وایي چې دا جنسي رابطه چې د مقابل جنس د والد سره انسان لري هلکې د پلار سره لري او جلۍ د مور سره لري. مګر د فروید په تیوري کې د جلۍ نقش سم نه دی تشریح شوی او فروید نشي کولی چې هغه په کافي ډول باندې سره راون غاړي. د ده د تیوري یوه ناکامي هم دا ده چې د ښځو د روان په باره کې په داسې حال کې چې د ده روان شناسي اول د ښځو د تداوی دپاره په نظر کې نیول شوې ده دلته ډېره بریالۍ نه ده.
نو دغه عقده چې له مور سره د هلک د جنسي تمایلاتو په بنیاد جوړیږي دا ادعا کوي یا دا وایي همدغه عقده اودیپ ده کنه؟
همدغه عقده اودیپ ده. او اودیپ څه شی دی؟
منظور دا دی چې دا ولې د اودیپ عقده ورته وایي دا نوم یې ولې ورکړی
دی؟ دا نوم یې ورکړی دی. اودیپ یوه یونانۍ کیسه ده د سوفوکل یا سوفوکلس لیکنه ده
چې ډرامه لیکونکی وو دوه نیم زره کاله پخوا
ډرامه لیکلې وه. په دې کې یو پاچا ته ویل کیږي چې ته به د زوی له خوا ووژل شي او زوی به د خپلې مور سره واده وکړي. نو کله چې د ده زوی زیږي د دې دپاره چې دغه پیشبیني غلطه وخیجي یا د دې جلوګیري وکړي دی خپل نوکر ته امر کوي چې زوی مې بوزه او چرته یې ووژنه او د ماشوم پښې ورته تړي په لاس کې ورکوي. دا د تړلو پښو ماشوم وړي غره ته هلته یې په زړه نه کیږي چې وی وژني. نو املته خوشی کوي فکر کوي چې یو ماشوم چې نوی زیږېدلی دی په غره کې خوشی شي یا به له لوږې مړ شي یا به کوم حیوان راشي وبه خوري او دې ته ضرورت نشته چې زه په خپل ځان ګناهګار کړم. په دې وخت کې دا ماشوم یو شپانه ته په لاس ورځي او هغه چې ګوري چې د ده پښې په هغه ځای کې تړل شوي دي پړسېدلي دي نو په ده باندې اودیپوس نومږدي. اودیپوس یعنی هغه څوک چې پښې پړسېدلي دي. بیا دا هلک پالي او بالاخره راځي د کورنت ښار ته او په کورنت کې د پاچا زوی نشته دا ورته د ماشوم ورکوي او پاچا په فرزندۍ نیسي د سی روزي لکه خپل زوی. او دی په فکر کوي چې زه د پاچا اصلي زوی یم او د دې وطن برحق شهزاده یم پس د پاچا نه به زه واکته رسیږم او د همدې لپاره تیاری نیسي. بیا دا ځي د دلف معبد ته چې هلته پیشبیني کیږي د راتلونکي هلته ورته ویل کیږي چې ته به خپل پلار به ووژنې او خپلې مور سره به واده وکړي. نو دا چې د پلار او د مور مینې ته ګوري او خپل حالت ته ګوري
او ګومان کوي چې
همدا مور پلار دي نو غواړي چې ځان د خار نه ورک کړي
چې له دې
شوم سره نوښت نه وتښتي. یو ځای ته ځي او په لار کې ورته یو څوک مخې ته راځي چې یو اشرفي سړی دی او پنځه شپږ نوکران ورسره دي په ګاډۍ کې ناست دی. دی غواړي چې هغه ورته لار پرېږدي او هغه غواړي چې دی ورته لار پرېږدي. په همدې کشمکش کې د دواړو ترمنځ جنګ کیږي او دی هغه نفر وژني. هغه نفر د طب د پاچاهۍ پاچا دی چې لایوس نومیږي. یعنی په حقیقت کې د اودیپوس خپل پلار دی خو دی نه پوهېږي دا مې پلار دی. نو دلته هرات د شپې له په قریږي او په طب باندې یو بلا مسلطه ای چې ابوالحول ورته وي. سری د خزې دی تنه د زمری ده او د مرغه وزرونه لري. داسې یو بلا ده د طب د ښار په دروازو کې ځای نیسي او هر څوک چې دې ښار ته راځي یو پوښتنه ترینه کوي. که څوک د دې پوښتنې جواب ووایي هغه ته اجازه ورکول کېدای شي چې ښار ته نه ځي او که څوک جواب نه وایي نو هغه وژل کیږي او بلا یې خوري. هر څوک چې د طب خر ته راځي جواب نشي ویلی او خوړل کیږي. نو بل اخره طب په یو انزوا کې واقع کیږي. نو د طب واکمن امر کوي چې هر څوک چې دغه بلا لمنځه یوسي معاملاته جواب وایي هغه به د ملکې سره واده کوي او پاچا یې ورته ورکول کیږي. او دیپ چې دلته راځي د دنه پوښتنه کوي چې هغه څه شی دی چې یو غږ لري سار کې په څلورو پښو وي ماسپښین په دوه پښو وي او مازیګر په درې پښو وي. دی جواب ورکوي چې دا انسان دی چې غږ یې هماغه یو غږ دی مګر په ماشومتوب کې خاپوړي کې په څلور پښو ګرځي چې زلمی شي په دوه پښو ګرځي او چې زوړ شي امسا کاری په درې پښو ګرځي. جواب یې سم دی او بلا د ډېره قهره خپل ځان د یو کمره نه غورځوي او دی ښار ته ورننوځي. نو د پاچا د وادي سره سم یا د حکمران د وادي سره سم د ملکي سره واده کوي او پاچا کیږي
د کونډې ملکي سره.
څو کاله وروسته بیا په طب باندې یو وبا غوندې مریضي مسلطیږي او هیڅ چاره نه کیږي. نو پاچا د دې د پلټنې لپاره پوهان او فلبینان را غواړي چې معلوم شي چې کوم ملت دی چې خدایان پرې په قرض شوي دي او په وطن باندې دا بلا نازله کړې ده. هغه ورته وایي چې په دې وطن کې یو څوک دی چې خپلې مور سره یې واده کړی او تر څو چې هغه په دې وطن کې دا وطن به آبادېږي نه. نو تحقیقات شروع کېږي چې چا د خپلې مور سره واده کړی دی او بالاخره داسې اوازې ګونګوسي خپرېږي چې دا پاچا دا کار کړی دی. پاچا په دې خبرو باندې هېڅ باور نه راځي. بیا مې یو شک ورته پیدا کېږي او ښار په باره کې تحقیقات کوي، د تاریخ په باره کې، د تېر وختونو په باره کې. هغه نوکر چې د غره ته وړی والته پرېښی و هغه راځي او دته کیسه کوي چې داسې یو ماشوم پیدا شو او ما غره ته وړ اولته مې پرېښوده. دلته یو دی پوهېږي چې دا واقعا زه ومه او هغه پیشبیني چې زما پلار ته شوې وه، هغه پیشبیني چې ما ته شوې واقعي وختله. نو د ډېر قاره خپلې سترګې ړندوي او د خاره وځي. دا د اودیپ کیسه ده. نو دغه کیسه د فروید په نظر باندې د جنسي غریزې د تنبیدلو ډېر ښه تمثیل کولی شي. په دې معنی چې انسان غواړي چې د مور سره جنسي ارتباط ولري، پلار یې په مخکې معنی دی، نو د دې معنی د ولر کول دپاره هڅه کوي چې پلار له منځه یوسي. او په دې کې ټولنیز موانع شته دی، اخلاقي موانع شته چې دا کار نشي کېدلی. او له بل لوري انسان هم د مور وجود ته ضرورت لري، هم د پلار وجود ته ضرورت لري. نو دلته د دوو غریزو ترمنځ یو جنگ هم دی چې یوه د بقا غریزه ده او یوه جنسي غریزه ده. نو دغه پیچلی حالت کېدلی شي چې په ښه ډول باندې دغه انساني رواني عقده توضیح کړي. د دې په خاطر دته د اودیپ د عقدې نوم دی. د دې فرضیې په مقابل کې د ماغاول نه په روانپوهانو او د سایکیاټرستانو ترمنځ اختلاف پیدا کېږي. ډېر خلک یې نه مني ځکه چې اکثره شرایط نشي تحلیل کولای، خصوصا اشاره مرته وکړله د ښځو په برخه کې دا تیوري په کافي اندازه دقیقه نه ده.
وبښه د الک تمایل مور ته، البته لاشعوري تمایل باید ورته ووایو چې ځینې خلک وایي چې دا خو ناممکنه ده او لاشعور سه خو په کنټرول کې نه دی انسان، او د ده په حافظه کې هم نه دی، د ده په یاد کې هم نه دی. دا تمایل خدای دی اودیپ وقده بولي. خو دی بیا د نجونو پیسه کې هم چې پلار ته تمایل لري لاشعوري، هغه ته بیا د الکترا وقده وایي.
دی د نجونو وزه سمه نشي تشریح کولی،
په رسمیت
پیژني، مګر هغه هم په یو ډول ځان تیروي، نه پې پوهېږي. د ده شاګرد ګوستاف یونګ هغه بیا د ښځو په وقده باندې یو څه کار کوي او دې ته د الکترا وقده نوم ږدي. خو بیا هم د روانپوهانو د عالمانو ترمنځ دغه حالت سم نه تشریح کیږي. تر اوسه پورې هم په دې موضوع باندې بحثونه روان دي. فرهنګي اړخ ته دې موضوع خلکو فکر کړی، ځکه چې فروید کومه نظریه ورکړی ده، هغه د خپل ژوند په بنسټ ده چې دی د اروپا د یو پایتخت یهودی الاصله شتمن قشر پورې ارتباط لري. د دغه ځای اجتماعي او فرهنګي روابط د نور انسانانو سره فرق کوي. دی چې د دې فرضیې عامواله مني، طبیعي خبره ده چې هغه فرهنګونه چې پاغي کې قدرت د میندو په لاس کې دی، ماشوم د پلار د خوانه روزل کیږي، کېدای شي چې میندې یو جنسي حملو به ونه لري. نو په داسې شرایطو کې دغه تیوري نشي تطبیقېدلی. په دې باره کې خصوصا توکم پیژندونکي د مخالفت کوي. وروسته د ښځو نهضتونه چې راپاڅېږي هغوی هم په دې برخه کې د سره موافق نه دي او نور لارې ورته لټوي. میلانی کلاین یوه امریکایي ارواپوه ده چې هغه بیا نورې تیوریګانې د ماشوم د ځان غوښتنې په اړه وړاندې کوي. همدغه راز د شلمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې یو شمېر ارواپوهان او فیلسوفان راپاڅېږي او د فروید په تیوري باندې غواړي چې د بطلان کرخه راکاږي،
د اودیپ
د وقدې په نظریې باندې. خو سره له دې هم دغه نظریه په شلمه پېړۍ کې، یعنې د پېړۍ د پیل نه د 1890 نه د شلمې پېړۍ تر پای پورې او تر نن ورځې پورې په نړیواله ارواپوهنه کې یوه منل شوې تیوري ده. او د شلمې پېړۍ ټول علمي بشري تحلیل چې د فروید نظریات باندې ډېره زیاته اتکا لري، دا خبرې په خپل مرکز کې رانیولې ده او په دې باندې کار کوي. فروید د اودیپ د عقدې د حل یا د تحلیل دپاره یو تر ټولو مهمه یا د پېژندلو لپاره تر ټولو مهمه وسیله خوبونه ګڼي. د خوب په باره کې دی وایي چې خوب د نننیو واقعیتونو او د ماشوم د یادونو مجموعه ده. انسان غرایز لري، اشتیاق لري، هوس لري، غوښتنې لري، داسې غوښتنې چې اکثر د ویلو نه دي. دا غوښتنې د ماشومتوب د یادونو سره یو ځای کیږي،
له یادونو او هغو تجربو سره چې د ده اوس بیخي په یاد کې نه دي،
د ده په یاد کې نه دي، د هغې سره یو ځای کیږي او غواړي چې تحقق پیدا کړي. مګر په ټولنه کې د دې امکان نشته،
په واقعي ژوند
کې د دې امکان نشته. نو دا ورزي په خوبونو کې کېدای شي چې ظاهر شي، غواړي چې په شکل باندې ظاهر شي یا ارضا شي، نو دا د خوب هغه پټه محتوا جوړوي. د دې سره ورځنۍ تجربې یو ځای کیږي. د دې سره په عین حال کې سانسور یا ممانعت یا پټونه چې دغه ستونزې چې دي چې لاشعور ته تمبول شوي دي او شعور یې منلو ته تیار نه دی، نو دا باید په یو پټ شکل باندې راښکاره شي، باید هغه شاخونه یې غوڅ شي. نو دې ته غوڅول وایي یا سانسور ورته وایي. سانسور کې څو وسایل کارول کیږي. یو دا چې یو شی د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کیږي. اصلي هدف د جنسي غریزې ارضا ده، مګر دغه د جنسي غریزې ارضا کیدای شي چې مثلا د یو ښه خوراک په شکل باندې ښکاره شي، یا د یوې ښې دوستۍ په شکل باندې ښکاره شي، یا د یو ښکلي شي په شکل باندې ښکاره شي. دا د هغه اصلي هدف بل خواته بول دي. بل د دې غرایزو ترمنځ کیدای شي چې یووالی راشي، سره را تراکم ورکي، څو بیلې بیلې څرګندونې په یوه څرګندونه کې سره ننوځي. درېیمه لارې دا ده چې سمبولونو ته مخه وکړي. کیدای شي چې د جنسي رابطې سمبول مثلا په یوه تیاره خونه کې ننوتل وسي، په دغه شکل باندې دا څرګند شي. او بل دې ته یو ډرامایي شکل ورکول دي چې یو بله کیسه ترې جوړه شي. دغه څلور عملیې چې سره وشي، نو دې ته د خوب د جوړولو کار وایي. د انسان لاشعور غواړي چې دا خوب جوړ کړي، شکل ورکړي، او دا د خوب معلومه محتوا څرګندوي. نو کله چې تاسو یو خوب ګوري، دغه خوب باندې به فکر کوئ. دې کې به ګوري چې کومه برخه یې د پرون ورځې یا د وړمې ورځې یا د تیرو څو ورځو د پیښو سره ارتباط لري، هغه به تنه وباسئ. بیا به په دې فکر وکړئ چې په دې کې کوم سمبولونه راغلي دي، څه شی د څه شی ځای نیسي، او د دې لارې به کوشش وکړئ چې تاسو هغه اصلي مطلب ته ورسیږئ. کله چې بعضې سمبولونه تاسو نشئ تشریح کولی، دلته به وګورئ چې په دې کې د دې څلور عملیونه کومه عملیه مهمه ده. آیا دلته تراکم شوی دی؟ دوه سمبولونه سره ګډ شوي دي؟ آیا دلته انتقال شوی دی؟ او که دلته ډرامایي جوړښت رامنځته شوی دا خبره چې توضیح کړلې، تاسو هغه اصلي مشکل ته ورسیږئ. چې دغه مشکل باندې تاسو پوه شئ، نو دا غینه وروسته بیا هغه رواني ستونزه چې په دغه خوب کې انځور شوی ده، هغه کېدل شي لمنځه لاړ شي. ځکه چې تاسو په جوړښت باندې پوه شولئ، نو کېدل شي چې ووم پیژندله، چې ووم پیژندل دغه سره به مقابله اسانه ده. نو د خوب د تحلیل د مخې د فروید په ارواشننه کې ډیر زیات کار کیږي، او دا د فروید ارواشننه هغه اساسي برخه ده. د دې یو ډیر معتبر کتاب هم د خوبونو شننه ده، چې دا د فروید د نظریه او د فروید د عملی کار یو د مهمو اساساتو نه دی.
او د خدا خبره هم کوي چې زه د دې اودیپ عقده هم د خوبونو لاري پیژنم او تر شکوم
د اودیپ عقده د خوبونو لارې ورته رسیږي. تیوریک اساسات یې د خپل تجربې نه جوړ کړی دي، د نور مریضانو تجربې چې د وسره یو ځای کړی دي، د دې نه یې هغه څه جوړ کړی چې اوس د معاصرې ارواپوهنې او ارواشننې بنسټونه دي.
نند تار تار لا تقربان كلاري او ما تديكو شوند نرمان كلاري ما تديكو.